سلام ستړي مشه وخت ماخام شپږ بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو افغان چارواکي د سیګار هغه راپور تاییدوي چې طالبانو روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه هدف ګرځولي.
څوک سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په د جګړو له امله تخریب کېږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کېږي.
طالبان بیا دا راپور ردوي. جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د دولت عالي شورا جوړه شي. نورستان ته سږ کال له لسو زرو زیات سیلانیانو راغلي. تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل اندورو.
په غور او هلمند ولایتونو کې جلا جلا چاودنو لږ تر لږه څوارلس کسان وژلي دي. لا سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ مري. او کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولس ملکي وګړو ته مرګ شو بلاړه ولیده. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې وشل شوي دي. چارواکي وایي چې په وشل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان نن ازادې رډیو ته ویل چې دا پیښه د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. هغه وویل
زموږ د معلوماتو پر اساس باندې هم پر همدغه سراچه موټر باندې مین پټاو شوی دی. د طالبانو دخوا شخص شوی مین و. بدبختانه باید ووایم چې زموږ بېګناه او بې دفاع وګړي یو وار بیا د مین خوراک شوله چې د شهیدان او زخمیان لري. د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکي
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان د ښاغلي افغان په وینا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ییزو چارواکو ازادۍ رډیو ته تایید کړه چې د فیروسکو ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنه کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غور د والي ویان زلمی کریمي ازادۍ رډیو ته ویل چې یوه چاودنه نن سهار او بله تیر ماښام شوي. ښاغلي کریمي طالبان په سیمه کې د ماینونو په ښخولو تورن کړي خو طالبانو د خلکو په لویو لارو کې د ماینونو د ښخولو خبره رد کړې ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ مري. د دې بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 20% د امکاناتو د نشتون له امله په افغانستان کې مري.
سرطان مرګ میره
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي هر کال 6,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمیره 15,000 مړه کیږي.
بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د دغه روغتون د جوړېدو په اړه له څو کلونو راهیسې بحثونه او خبرې کیږي خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدامات کم لیدل شوي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو په لاښه کېدو بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن ویلي چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه د افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری له والي سره ویډیوي خبرې کړې. دواړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپي او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستې مراسمو د چمتووالي خبر هم ورکړې. تمه ده چې دغه پروژو عملي چارې د پایل مراسم د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. پاکستان کې یوې ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدي ویلي چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پیښور ته روان و چې نن سهار په سکر سیمه کې ټکر شوی دی. د احمدي په خبره په دې پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان ټپیان دي چې روغتون ته لېږدول شوي. د پولیسو په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې چې دی په خپله هم پکې ټپي شوی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروایۍ له کبله د دې ډول پیښو کچا لوړه ده. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لپاره یوه مثبته نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه یې د جدي مخالفتونو سربیره کولی شي له یو بل سره ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. دا د ولسمشر جو بایډن د ادارې د پایل رئیس د امریکا او روسیې د لوړې سطحې چارواکو لومړنۍ خبرې وې چې د آرکتیک شورا د دوو ورځنیو غونډو په څنډو کې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریز د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د روسیې او امریکا مشران به له اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبریالانو ته ویلي چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې دا احتمالي سرمشریز د نیټې اعلان کرملین او سپینې ماڼۍ ته پرېږدي. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا پخوانی مرستیال و سمدستي ژمنه وکړه چې خپل هیواد کې به د کرونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا پخوانی وزیر روانه اونۍ د صدراعظم له لوري له دندې لرې کړی شو. د کرونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرا له دندې د نومولو د لرې کېدو لامل بلل شوی دی. اوکراین یو له هغه اروپایي هیوادونو دی چې کرونا وبا سخت ځپلی، خو د کرونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو پر مخ ځي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه نه. مزار شریف اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان زای زوریز دورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 33 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 12.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید. کولی شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سیګار تازه څرګندونو ته په غبرګون ویلي په جګړه کې ځینې روغتیایي مرکزونه او روغتیایي کارکوونکي هدف ګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار دغه اداره دوي او پر روغتیایي کارکوونکو او مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي. نور حال په دغه راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جګړې لهکې لخوا وغواړي چې روغتیایي کارکوونکي غیر سیاسي او بېطرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دیم روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت یعنی روغتیایي خدمات هیوادوالو ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر، تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د می په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکوونکي تښتوي او هغوی پر زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یا هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونما هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادوي او پر روغتیایي کارکوونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنی ځواکونو اچوي.
دا پونزو ز پکلا کردو مغم در راپور واوري دا ناقص او غلط راپور ده. مو په یجی کې مرغتیای کارکونکو نه تایید کړی دی نه متکلوري نه مزور باندې اوسره برخورد کړی ده. دا غیدا ناسمه ده ولی متاسفانه دا سره راپورونه همیشه پروپاګاندا په ډول خریږي ده.
ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وی ژر به د دولت عالی شورا جوړ شي او دا شورا به د هیواد د سترو موضوعاتو په اړه مشورې کوي. په جمهوری ریاست کې یوې سرچینې د دولت د عالی شورا د غړو نمونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د دغې سرچینې په خبره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر چارواکي او د سیاسي ګوندونو مشران د دغې شورا غړیتوب لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د دولت عالی شورا پر جوړېدو خبرې روانې دي، جمهوری ریاست وایي له ټولو اړخونو سره لازمې مشورې سوي او زر به د دغې شورا د غړو نومونه اعلان سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان لطیف محمود د دغې شورا د جوړېدو هدف د سترو ملي پرېکړو په اړه د سلا مشورو کول بولی.
شورای عالی
در دولت عالی شورا به د هیواد ستر موضوعاتو په اړه د یو جوړښت په توګه سلا مشورې کوي. اوس د جوړېدو په حال کې ده. په دې باره کې له ټولو اړخونو سره مشورې کیږي او اوس دوام لري.
ښاغلی محمود د دغې شورا د غړو د وروستي نوملړ په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د شورا د کارونو د څرنګوالي او د افرادو د غړیتوب په اړه خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په جمهوري ریاست کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د دغې شورا د 13 غړو نوملړ شریک کړ. دغې سرچینې ویلي د دولت عالي شورا غړي ډیری د ګوندونو رهبران او سیاسي څېرې دي. جمهور رئیس غنی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغې شورا غړي دي. همدارنګه مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، سید منصور سادات نادری، حمد گیلانی، حبیبه سرابی، زهره متحری، فوزیه کوفی او فاطمه گیلانی هم هغه کسان دي چې ویل کېږي نمونه یې د دغې شورا په نوملړ کې شامل دي. دغې سرچینې همداراز ویلي چې دغه نوملړ لا وروستی سوی نه دی او د دولت عالی شورا د اختیاراتو او مسؤلیتونو د حدود د ټاکلو پر سر بحثونه روان دي. د سیاسي چارو پوه نصرالله ستانکزی د دغې شورا د جوړېدو په اړه وایي چې که د یوې ملي هوکړې له مخې جوړه سي، د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګټوره تمامه سي.
کله چې د دولت د عالي شورا په اړه خبرې کوو، یوازې د سولې بحث مطرح نه دی. د حکومت ولې، د قانون، د حاکمیت، د بودیجې، د مصرف موضوعات هم مطرح کیږي. که دا شورا په خپله واقعي معنا رامنځته شي، د مصرفونو تر څنګ به مؤثره وي، که نه نو سمبولیکه به وي چې نه یوازې جوړېدل به یې بې معنا وي، بلکې د هغو کسانو شخصیتونو ته به هم زیان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی په دې وروستیو کې د بېلابېلو ګوندونو له مشرانو او سیاسي څېرو سره د یوې سیاسي اجماع د جوړېدو په اړه خبرې اترې کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اورزګان کې لزګونه کسانو د جګړې قربانیانو او سرتیرو ته وینه ورکړې ده. دغه کسانو د اورزګان دولتي روغتون ته په مراجعه خپل وینه ورکړې ده او وی ویل چې غواړي په دې کار سره په جګړه کې د ټپیانو سره په یو شکل باندې خپل همدردي وښیي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون عجل واټ په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سوي او څوک په مرمیو لګېدلي دي. چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. دغه واټ د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس یوه ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالي نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. د دې چې شمېر لسګونه ته رسېدی، د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمیع الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وایي موخه یې دا ده څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف دی چې غریبي بیچاره کورنۍ بې وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولی، زخمیان یې، عاجل مریضان یې، دوی ته ضرورت د وینې په دغه موخ باندې موږ راغلي دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر د دغه دپاره مو وینه ورکړلې چې هغه په سنګر کې جنګېږي، موږ دلته په خپل د بدن وینه ورکوو. نو دې باندې چې د سولې دغه وکړي دا جګړه بنده کړي والا نور د جنګ سه ستړي یو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو دا اقدام ستایي. د دې له ډلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه وه اته کسه مې راوسته، وینه نه ورسره برابر دغه نه خوشحاله یي چې ودانه نه جوړېږي، چې دغسې وینه توکي چې ګر ولس خوشحاله یي، رایت خوشحاله یي. نو دا خو ډېر ښه ثواب، څونه ثواب لري دا د تن وینه چې وایي، د تن جامعه ورکړه څونه ثواب لري، نو د تن وینه چې ورکړه نو هغه به څونه ثواب لري چې بل مسلمان راژوندی کړه، دا خو ډېر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکوونکي، د ولایتي ادارې کارکوونکي او ملکی کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د ده په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
زمونږ اړتیا ډېره زیاته ده ورته، په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خو د لرو پرتو سیمو نه راځي، او دې سره خوا کې چونکې مرودګان کې یو جنګي حالت دی او جنګي زخمیان دلته ډېر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی لکوینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر شل زره سیسي پورې وینه دلته جمع شي.
په اورزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو کابل ته. د کابل ښاروالي پریکړه کړې ده له دې وروسته که دوکانداران د خپلو دوکانونو اضافي مالونه د سړک په سر باندې راوباسي او پیاده رو باندې کیدي، نو د هغوی مالونه به ضبط او په بېوزلو باندې به وویشل شي. دا چې دا پریکړه نور څه لري په دې اړه پام وکړئ. له کابل یو راپور ته.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ میشته ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاري پلان له مخې نه دي جوړې شوي، ښاري نظم او د وګړو کنټرول له ستونزو سره مخ کړی دی. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او دغه شان د سړک په سر د پلور لپاره ایښودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویان د سمیرا رسا وایي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي، یوه اونۍ وخت لري چې دا چاره ودروي، که نه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه یې له دوکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دوکانه بیرون یې غوښه رازړولې وي، یا هم د دوکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي، که نه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بې وزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
هغه رسوایي هغه موټر چلونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او په شنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل،
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم زموږ لپاره د منلو نه دي چې زموږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پرېکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ،
دا یو ښه او کمپاره اقدام دی. مونږ هرکلی کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي، کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار وکړي به ډېر نیک کار وي، ډېر ښه کار وي، د ښار پاکۍ او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ د ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خو دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپله دغه پریکړه په جدیت عملي کړي، ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
وربشو خوست ته په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار یاد ولایت کې د کتابتونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه توکه بیلابیل کتابونه نندارې ته او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شوي ول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نورحال په دغه راپور کې،
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي زیات اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کړی. کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشحاله هم یو او د مونږ د اطلاعاتوانو د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي ترڅو زموږ کوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نو اینده که می له اطلاعاتو فرهنګ د ناغوښتنه ده چې همدا ډول کتابتونونه او همدا ډول پروسې په لاره وچوي ترڅو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅېږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموایی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته مونږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو سجل دی مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب مطالعې مینهوالو ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو مونږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه نندارتونونه مونږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وای چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدای ده چې په دې وروستیو کې چې ټکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکي ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم پر کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. د ازادي رادیو په دې خبري مخامنۍ مجله کې مو ځینې مهم راپورونه تاسو ته خپاره کړل. له هغې ډلې د افغان چارواکو هغه څرګندونې چې وایي د سیګار راپور سم دی او تاییدوي چې د دوی په خبره طالبانو په روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی، خو طالبانو دغه ادعا رد کړله. همدارنګه مو له اروزګان یو راپور واورئ چې هلته لسګونه کسانو د ټپیانو سره د مرستې په خاطر وینه ورکړې ده. په همدې سره رسېږو وروستي راپور ته. وربشو نورستان ته. سږ کال له نورستان شاوخوا 10,000 سیلانیانو لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې پیل شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه چنده شي. راپور واورئ.
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د ځای ته اوس ډېر سیلانیان رامات شوي. سره له دې چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه ده، خو له تیرو څو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان ته راغلی له کندهار سلطان محمد د دې ولایت ښکلاګانو په اړه وایي.
هلته کندهار کې خدای ځایونه نه وه، نو داسې فکرمونه کوي چې زموږ په ګران افغانستان کې د داسې ښایسته ځای نو خو دا موږ ته یو خوب او خیال دی چې موږ دلته ناست یو او دونه ښایسته منظره او داسې په زړه صفا خلک چې موږ بېخته تصور نه کوي.
ډېری سیلانیان له ډېرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له ښکلاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خرابې دي او سیلانیان یې له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل اوسیدونکی رنګین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی. له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل هم بېخي دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نسي سمه نسي. ډېر د مشکل سره مقامه خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي، موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي، خو د مرکزي حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم دا خبر تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فواید امین مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ایزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمېر له شپږو تر لسو کسانو رسېدلی چې په تېرو کلونو کې بې ساری و.